تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي، خو د غینې مخ کې لنډ خبرونه. پاکستانی لوري د تورخم د دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکی عدنان خان د اګست پر 15مه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 10:30 بجې په مالونو بارلارۍ په تورخم واوښتي. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیږدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهالې یا عارضي اسناد لري. د پاکستان پوځ د ایس آی د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو درې نور متقاعد افسران نیولې دي. د پاکستان پوځ نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې دغو افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بې ثباتۍ ته لمنه وهله. د پاکستان پوځ د دوشنبه په ورځ د ایس آی پخوانی مشر فیض حمید ونیو او پوځي محکمې ته یې وسپاره. تاکل شوی د غزې د وربند په تړاو بنن د قطر په پلازمینه دوحه کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام بورنس، د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر وسه تر 40,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوې شمیره په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 11 میاشتنۍ جګړې د وربند هڅې لا روانې دي. سبا به د شپږیزې کرکټ لیګ په لړ کې دوه لوبې ترسره شي. د شپږیزې کرکټ لیګ په شپږم پړاو کې به د جمعې په ورځ د عامو لوبډله د بوس لوبډلې پر وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه به د کابل په نړیوال لوبغالي کې د جمعې په سهار 9 بجې پیل شي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوام. په دې خبرونه کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوسر د افغانستان د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت په اړه بحث لرو. په دې دریو ډګرونو کې ستونزې څه دي، حل لارې کومې دي؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی ته بلنه ورکړې ده. همدارس د افغانستان د سوداګری خونو د مدیر هیئت غړی او د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی، د امریکا د وینسکانسن پانتون استاد ډاکټر نجیب آزاد او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار په خبرونه کې راسره دي. د میلمنو هرکلی کوم. د خبرونه په پیل کې به د بشري حقوقو مسله راوخلم. د بشری حقوقو په ارتباط ډیر راپورونه په تیرو دریو کلونو کې خبره شوې دي، او حتی اکثر راپورونه او البته د کتونکو په وینا په دې ټینګار کوي چې تر هغو پورې په افغانستان کې بشری وضعیت سم شوی نه وي، ممکن د طالبان حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني. مختار صاحب، که په لنډو ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، په بشری برخه کې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې د تلاره هواره کې چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت پیژندل شي؟
سلام تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او تاسو له طریقه د افغانستان ملت ته. تر ټولو د مخه طالب دی باید د طالبانو نظام دی باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخته چې په کابل کې یو مشروع نظام منځته نه راغلي چې د افغانستان د ملت له خوا هغه تعین شوی نه وي، هر ډول راپور به د افغانستان و مورد د افغانستان د منافیو په خلاف. تر ټولو غوره لاره دا دی طالب اوس هم فرصت لري چې خپل ملت غږ واوري، د نجونو ښوونځی دې پرېږدي، تبعیض دې پرېږدي، د خپلو سیاسي رقیبانو د وهلو ځپلو ټکولو لړۍ دې پرېږدي، د افغانستان اکادرو ته دې احترام وکړي، د افغانستان منافع دې د امارت در منافع غوره وکړي. اوس چې کوم نظام په افغانستان کې حاکم دی، دغه نظام تر هغه وخته پرې چې خپل ملت نه مشروعیت نه اخیستلی، افغانستان ملت په پرد باور او اعتماد ونکړي.
مننه مختصر. مننه مننه اغلی صالحی، که تاسو نظر واخلم، تاسو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر په صفات باندې په دې ډګر کې ل ډیرو تجربو برخمنه یاست، کوم ګامونه باید د بشری حقوقو په برخه کې واخیستل شي چې دې تلاره هوار کې چې په کابل کې یو حکومت نړیوالو لوري پر رسمیت پیژندل شي؟
سلامونه. زه فکر کوم تر ټولو لومړی هغه اصل چې د بشري حقوقو په برخه کې باید وخصص، هغه د قانون حاکمیت. تاسو ورته ګورئ، نن درې ورځې طالبان له واکمنۍ تیریږي، ولې نن تر نن ورځې پورې افغانستان د قانون له خلاص سره مخ ده. نو طالبانو پخواني قانون ملغا کړی دی او نوي قوانین دی جوړ کړي نه دي، او تر نن ورځې پورې خلک حتی پر دې نه پوهېږي کوم عمل جرم ده او کوم عمل جرم نه، او څه کولی شي او څه نشوي کولی. وخت چې تاسو په یو داسې وضعیت کې څنګه په وضعیت کې ژوند کوئ چې هلته یو چاته معلوم نه وي څه زما حق ده او څه
اغلی صالحی، او بخشی چې تاسو خبرې قطع کوم، په همدې برخه کې که چیرته د طالبانو نظر ته وګورو، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوی د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت له بی بی سی پښتو سره په کابل کې په مرکه کې وویل چې اساسي قانون نه لرو، ځکه چې په بریتانیا کې هم اساسي قانون نشته، او نور قوانین مو د اسلام په رڼا کې د تطبیق وړ دي او تطبیق کیږي. ستاسو نظر؟
بریتانیا سیستم متفاوت ده. بریتانیا کې په دې معنی نه چې اساسي قانون لري، بریتانیا کې اساسي او عادي قوانین لاین مسیر نه تای کیږي. مثلا که څوک دا کوي چې بریتانیا کې اساسي قانون نه، زه فکر کوم دغه حقوقي فهم باندې زیات ټیټ وي، ولی بریتانیا سیستم هغه کامن لا سیستم ده. کامن لا سیستم کې د دې هغه اولینه منبع د حقوقو هغه دغه قضایي رویه ده. ارته دی عادی او د اساسي قانونو د تسویب او د توشي مرحله یو ډول دی. اولی اساسي قواعد ته معلوم دي، اساسي قواعد څه دي مشخصا په یو هغه وادونه کې لږ افغانستان غو نسی هغه په سیوالا یا مدون حقوق رژیم کې دی. هلته اول منبع قانون ده، قانون باید مشخص وي. دا یو خبره. دویمه خبره راست کوم اسلام ته موږ اساسا لومړی خبره خدا ده سی وخت کې راځو اسلام نه دی هدف فقوي او د معاملاتو برخه وي. قوانین کې موږ صرف معاملاتو د جزا عقوباتو برخه راځو د اسلام څخه. هغه برخه لومړی که تاسو ورته وګورئ، فقه قانون په دې نه شوی کېدل سی فقه د قانون تشریح دی، ولې فقه قانون نه ده. په دې خاطر چې که تاسو ولاړ سی اول اسلام ده څو مذاهب دی، بیا په څو مذاهبو کې دي زرګونه علما دي، بیا هر عالم له هر برخه کې متفاوت نظر لري، او ډیره هغه نظریات چې له اوس نه تقریبا زر کاله مخکې تطبیق شوي دي. نو وخت ستاسو له اوداسې ګڼې منابع سره دا د افغانستان وګړي بیچارګان داول دي کوم نظریات باید دي ټول عمر په دې کې تیر سیار ولاس دا ټول فقهي کتابونه وایي، یا که دا فقهي کتابونه دي ویلي وي دي هغه چاپ دي وګړي په توګه. ما مثلا د یو عالم نظر وایلی، بیا قاضي سیمه محاکمه کوي هغه د بل عالم نظر وایلی، او زه پوه نه شم چې کوم یو حاکم ده. دا خو د قانون حاکمیت نه ده اصلا. دغه د قانون دغه اصلا فقهي د قانون ویل دغه له حقوقي لحاظه کفر ده. قانون سري او واضح جواز دی، او عمل جواز ورکوي یا عمل منع کوي، او د دې سم توګه معاهده یا جزا هم لري. نو دا فقهي د قانون ویل زه فکر کوم دا دغه نفع هم نه راځي. اول بل خو نن بس کته چې ورته ګوري مثلا انټرنیټ غلا ده، مثلا تاسو ګوري نور موارد ده. په ځر کلمه کې فقط له کومه سودا کسان مثلا کنن یو څوک دي مال بانک اکاونټ په افغانستان کې پیسې غلا کوي، زه د کوم څه په اساس
اخلي صالح مننه. البته دا بحث واقعا ډیر د ډیر تحلیل او د ډیر څېړنې وړ ده چې مولوی صاحبان په دې برخه کې څه وایي. خو که چیرته دې تر شم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې تاسو څه ویل شوی دي، زه د اعلامیه ټکي له تاسو سره شریکوم. ډاکټر صاحب آزاد، ستاسو نظر په دې برخه کې اخلم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې چې د چاشنبه پر سپارښت ورغلی دي چې تر هغه باید له طالب چارواکو سره چلند عادي نشي چې په افغانستان کې بشري حقوقو نه رعایت کړي. آزاد صاحب، دوی څه غواړي؟
سلامونه درنښت تاسو ټول قدرمنو مېلمنو ته. شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ولدا باس خورا جوړ باس دی، په افغانستان کې څه چې روان دي په هغه باندې کوم فصل باسو چې خورا ډېر وخت نیسي، لکن که ډېر هغه عمده ټکي راواخلو چې هغه د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ډېر واضح ویلي دي، نورو هغه کنوینسنونو چې آی سی سی پی آر دی، یون ډی چی آر دی، همدارنګه د هیګ کنوینسن دا ډېر په وضاحت ویلي دي چې نړیواله جزایي محکمه د هیګ د منشور په اساس باندې خپلې کړنې پر مخ وړي. هغه عمده ټولې څه دي؟ هغه دا دي چې په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې التا د جنوسایډ نکیویچ هغه موږ ولیدې په راپورونو کې تیر درې کلو کې خبره شوه چې جنوسایډ ډېر زیات و. سو یعنی هغه کسان چې په پخواني نظام کې دندې لرلې په ځانګړي توګه په نظامی برخو کې هغه ووژل شول او ورک شول. همدارنګه د یو ملت تر ټولو ډېر لوی قشر، کله چې موږ د ملګرو ملتونو د منشور خبره کوو یا د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسون بحث راځي، نو په هغه کې د میرمنو حقونو ځانګړي توګه د وومن رایټس په هیومن رایټس کې د بشر په حقونو کې بیرته د میرمنو حقونو ته ځانګړي پاملرنه شوې ده چې هغه په تیر درې کلونو کې په بشپړه توګه پایمال شوي دي. نه یوازې چې میرمنې د زده کړې اجازه نه لري، هغه ډېر بنیادي حق چې په ټوله نړۍ کې ټولو قوانینو کې ځمکني قوانینو کې آسماني قوانینو میرمنو ته ورکړي دي، د یو مطلق برابر انسان په صفت باندې هغه ځینې اخیستل شوی دی، د کار حق ځینې اخیستل شوی دی. تر هغه هاخوا په کوم شکل او اشکال چې هلته طالبان واکمني کوي، موږ په یاد دي د ملګرو ملتونو د دغه یا د بشر د حقونو د کمیسیون دغه اعلامیه ډېر په واضح ډول باندې اشاره کړې دي. زموږ په یاد دي چې د طالبانو مشر درې کال وړاندې د په کابل کې د ملایانو یو غونډې ته ډېر واضح وویل چې هغه چا چې د پخواني نظام کې یوه ورځ هم کار کړی وي ژوند کولی شي دلته، لکن د حیثیت ادعا نه چې کولی هغه ته د حیثیت ورکولو هڅه هم څوک نه کوي. دا هغه ډېر عمده تور دي تر هغه اخوا ته د سیاسي فعالیتونو، تر هغه اخوا ته مدني فعالیتونو. مثلا ستاسو رسنۍ دا تاسو د خپل خبرونې په پای کې تل هم دغه یو اعلان خپروي چې د نظر د میلمنو، یعنی تاسو یو به طرفه رسنۍ چارې پر مخ بیایي. تاسو باندې بندیز دی په افغانستان کې په ټولو هغه رسنیو باندې چې هغه د یوې سیمې وضعیت د نړۍ سره شریکي، په هغو باندې هلته بندیز دی. د سیاسي او مدني فعالیتونو باندې په
مننه آزاد صاحب
تاسو ټول تورې دي چې د ملګری ملتونو د بشر د حقونو کمیسیون د خپل اعلامیه کې تل دغه تور ته یا دغه ټکو ته اشاره کوي.
آزاد صاحب مننه. تاسو د نجونو او ښځو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه. په دې برخه کې به اقتصاد ته مخه کړو. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی را سره ده. حافظی صاحب، ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز له امله افغانستان ته په کال کې $1 میلیارډ زیان اوړي. تاسو له دې راپور سره موافق نظر لرئ؟
سلامونه اونیک هلی تاسو ته، درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته، تاسو ته ساسو کرام ته. دا ارقام خو ډیر دقیق نه دي، تخمینی دي، ولې زما له نظره تر دې هم زیات باید وسی. ځکه چې دا ښځې د افغانستان د نفوس نیمایي او د کار د نیرو نیمایي تشکیلوي. کله چې د دوی په کاروبار کې محدودیتونه ولګیږي نو هرو مرو زیانمن کیږي دا په خپل عمومي اقتصاد د افغانستان، او مخصوصا د جی ډی پی په اکله هم ډېر مستقیم اثر لري.
لیکن حافظی صاحب محترم، البته په ځینو مواردو کې د طالبانو سرپرست حکومت میرمنو ته اجازه ورکړې ده، فرضاً حتی ځینې سودا میرمنې چې تجارت کوي هغه د قزاقستان په غونډه کې برخه واخیستل، ځینې نورو ځایونو ته سفرونه وکړل. په افغانستان کې دننه ځینې نندارتونونه د دوی د صنعتي لاسي صنایع او نور صنعتونو لپاره پرانستل شول، یعنی ځینې د صحت هم شي ودی د څرنګ
دا شوې دي. دا اقتصاد په تاب نه دی درېدلی، ځکه چې دا خصوصي سکتور خپل وظایف په بحراني حالات کې هم تر سره کړی دي. اوس د مثال په توګه په هیڅ ځای د افغانستان کې قحطي شتون نه لري، اولیه مواد په هر ځای د افغانستان کې پیدا کیږي، او صنایع د افغانستان تقریبا 3000 زیات فابریکې دي چې د خصوصي سکتور په همت کار کوي. او همدارنګه د ځکنی ترانسپورت، هوایی ترانسپورت او نور خدمات، هوټلونه، رستورانونه، دوکانونه، هټۍ ټول چالان دي. دا خصوصي سکتور په کښې ښځینه هم شته، شتون لري. خو محدودیتونه په ټوله چې راشي د مثال په توګه د کار بغرنج او ساده چې ورته وایي کله چې تعلیمات بند شي او خزینه ونشي کولی چې خپل تعلیمات پر مخ بوزي دا اقتصادي اغیزه هم لري ځکه چې بغرنج کار ساده کار ته اوړي د مثال په توګه یو څوک چې پی ایچ ډی لري یا مثلا ماستر ډیګري لري وزګار په کور کې اوسېږي د څه بیا اچار جوړوي یا مثلا مربع جوړوي دا شیان دا په خپله اقتصادي ناورین ده ځکه چې یو متخصص لپاره تنخوا یا سلري مثلا $100 وي مثلا د یو عادي کارګر لپاره $15 وي نو دا په خپله دا محاسبه ټول په اقتصاد کې راځي.
مننه حافظ صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه په انټرنیټ کې په sadiradoor.com کې هم اوریدل شي او د فیسبوک لارې په ژوندۍ بڼه خبرو. د بحث موضوع مو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د افغانستان سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت ته په خبرونه کې مو میلمانه دي شبنم صالحي، نجيب آزاد، ازرخ حافظي او هاتف مختار. مختار صاحب کتاسو تراشم تاسو د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال او په دوهم کال د طالبانو له دریزونو دفاع کوله، لیکن اوس د دې خبرونه په پیل کې هم چې ستاسو نظر ما واخیست تاسو د طالبانو له دریزونو سره مخالف یاستي، یو څه وضاحت په دې برخه کې راکړئ چې البته د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت د خبرونه په ترڅ کې یو ځای سره راخلو. مختار صاحب ستاسو اواز ټیټ دی. بله مهرباني. اوس
دو موضوع دلته موږ لپاره مهم دی او یبه هغه د افغانستان منافع دی او د افغانستان ملي ګټه دا دی چې طالب دی د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او دا مو طالبانو نه بار بار غوښتنه وکړل. طالبان زموږ شغې نه واوریدل بلکې توهین او تحقیر یې هم کړو. طالب نظمو غوښتنه دا وه چې په یو ملت محور او اسلام محور سیاست باندې منتج شي، داسې یو نظام دی ولري چې هغه د انحصار او حذف او تکولو او د خپلو رقیبانو او حریفانو د ځپلو نه لاس واخلي. طالب د داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ټول ملت لپاره هغه نظام د منلو وړ وي. متاسفانه طالب نوشو توانیدلی او افغانستان نور هم انزوا ته ویغور دا مو حق وو چې د افغانستان د منافع او پرانا کې د طالب سره خپل مخالفت ولرو. که اجازه دلته راکې د بحث دلته علمي او زه هم یو خپل نظر ولرم چې دلته از مون خو چې د قوانینو په حق له فقه او خپل نفس کې قانون دی. مثال تاسو وایم چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې کله چې د خنزیر غوښه منسو نو نور شی نه درلود. وروسته علما ټول څه چای د خنزیر غوړي هم مندي، بیا علما په دې باندې اجتهاد وکړي، قیاس وکړي چې غوړي هم مندي. یعنی اسلام نن اصل کې هم کولی شي د ساينس او د ټکنالوژي ځواب ورکړي. هغه مسائل چې اسلام ورته حکم کوي هغه دا دی تاسو هیڅ انسان او انسانیت ته ضرر مه رسوي او د قرآن د ارشاداتو په رڼا کې او اسلامي ټولنه غواړي چې کار وکړي. دریم د بشري قوانینو تر سوري لاندې موږ دیش ارتیکل یونیورسل هیومن رایټ ډیکلریشن لرو. په دې دیش ارتیکل کې اسلام د دوو مادو سره مشکل لري. اکثرا ماده د اسلامي فکر سره په مخالفت کې قرار لري. یعنی اسلام داسې یو سیاست لري چې په هغه کې تمدن، مدنیت، معاش، رفاه، سیاست، حکومت ټول پکې نغښتی دي. خو متاسفانه طالب د اسلام نه هغه برداشت او هغه روایت لري چې د ته باید د منلو وړ وي. اسلام د تعامل، تفاهم، خبرو اترو، نظام جوړولو او قانون جوړولو متون او متن هم لري.
مختص مننه. بله
د له خطر خبره دا وخت بل موضوع دا د مشکل د طالب سره د اسلام او د اسلام پر اصول نه ده. مشکل د طالب سره د طالب د رویه، د اخلاق، د خبرو، د اترو او د افغانستان د منافع پر مخالفت دی. طالب د افغانستان ملت، د افغانستان اکادر او د افغانستان مشرانو او د افغانستان منافع ته نه ګوري. دلته چې موږ د
طالبانو
سره اختلاف
لرو. بله مننه. د دې له خطر چې بحث بلی خواته لاړ نشي، اغلی صالحی په همدې برخه کې د قوانینو په برخه کې ډیر لاند نظر په یو جمله کې کچر تلوس فوکي بیا د نجونو د تعلیم په برخه کې لتاس پښتنه لرم. بله
ما تر ما هم ولې فقره د قانون تشریح دي او د او د او د حقوق د اول سم د شاعرانو کوم پښتنه وکي فقره کې قواعد ده د افغانستان په سیستم کې کټه ولرسي اولین منبع فقره ده د دې نه څوک انکار نه کوي ولې که په ذات خود سره فقره ته قانون وایي دا قانون نه ده د خاصي ده د قانون تشریح ده په دې کې زړګونو نظریات د علماء باید موږ راځو د تعریف اسلام تعریف کوس اسلام دی اسلام مو آیات او توایا دي چې توای کدار د ټول علماء او نظریات او تثبیت د ټول دی اونیم زر کلو کې راغلي کدا په ټول دی اونیم زر کلو کې راغلي دا خو به خیر زیات پراخ
اسلام مننه دل خطر واقعا صدغه ده بحث ته برخه ډیره پراخه ده او خپل پروګرام اوسو کدی تر شو چې یونسکو په یوه نوی بیان کې چې د پنځنبه پروژې خپور کړ ویل دي چې د زړه دوی خبري راخلم چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې لښ تر لښ 1 میلیون او څلور لکن جوړي لښ په جام ټولګي ورپورته له تعلیم قصدن به برخې شي دي د نجونو د تعلیم په ارتباط د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خاني ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې تر هغه امریکا نشي کولای او نغوړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل تماسونه زیات کړي تر هغه پورې چې د نجونو او ښځو حقوق نه وي رعایت کړي او د مکتبونو دروازې نه وي پرانستلې. اغلی صالحي په دې برخه کې یو څه توضیح کته سوور کړئ لطفا.
مشخصاً زه فکر کوم هغه څه زما شخصي نظر ده طالبان د ښځو د حقوقو مسله د یو ډول د سیاسي چنوهنې په مفهوم خاصه کړي دي نظریات او تولار سي بلابل موګور پد ټول دي اتوشتو کلو کې دي د غاول خوځک نو تر نام لري پوری دی بلابل نظریات له مثلا کته سولار سي هغه وخت دي واکمنی و دي خځي مطلق له هر ډول اساسي حقوقونه به برخه کړي ولی وخت هغه وخت دي دوه دي سولې پروسه پایل سو په دې متفاوت نظریات دي ول څومره د بشر حقوقونه د خځو حقوقونه احترام لرو تاسو په کلیپونه لري په واځي تو غاړي دي د خبره تر پلی وای ولی وخت هغه وخت قدرت ترالو دي خپل نظریات هم ټول بدل کړ خبره کړنالي
او بخشي دوی څه چنه غواړي څه چنه پدې ووهي
مثلا تاسو په ښکارا د تو طالب مشران ولا ویناونه اوریدلې وي موږ کموږ د انند د خزو مکتبونه خلاص کای موږ په دنیا پرسمت وپیژن دوی د خزو حقوق د دنیا د رسمیت پیژندل نه پر غوړ سي دا یو ډول معاملې او د دې د دې فکر کې شو لا تر وخت موږ پرسمت ته پیاو ده د پلمړي سر کې درس کړو مثلا پلمړي سر کې صرف د شپږم پورت مکاتب بند کو په هانتون او شپږم ټیټ مکاتب روانو دا سړی ایران پات کې درس رول او په وخت کې مثلا دا اوس پوری ما تیر ورځ د یو چا مرکه ور د ویل مکتبونه په هانتون تر یو کال پورې خلاص په چا پرسمت هم پېژنو د دې سیاسي معاملات د پاره د دې لپاره سیاسي امتیازات سره وړي دا د یو چني په توګه په کار اچوي زه فکر کوم چې دې نظر
او واخې مننه د رسمه پیژندلو مسلې تراشو آزاد طالبانو فرضاً دوی خپل دا وایي او دا خبره په ځای هم ده دوی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نه ویشت سفارتونه او کنسولګری پلاس کې دی او دا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې فعال دي او دا اټکل کوي چې ممکن پراتون کې کال کې د غشمیر په زیات شي تاسو څه اټکل کوي د سیاسي چارو د یو کتون کې په صفت آیا ممکنه ده چې د نړیوالو روابط له طالبانو سره په دغه شرایطو کې چې د غوستي بهتره شي
کومې دا چې وسه طالبانو ته په ځینې هیوادونو کې کنسولګری ورکول سوي دی هغه چې ډېر بری د فورې هغه کنسولي خدمات وړاندې کوي او بل برخه دا ده چې هغه یوادونه چې هغه خپل د افغانستان د جغرافي څخه ویر لري او خپل هغه ویر د مخنیوي د فارغ غواړي چې طالبان سره څنګه اړیکه شي ولري او هغه ویر ده چې افغانستان د بعد امر غاده د راپور نه خپلې چې هغه یواز طالبان ته بلا بل فرغړې ډلې دي او دا ځینې یوادونه ته خطر دي ځینې یوادونه په ګټه ځینې یوادونه په وړاندې کارول کیږي دا چې د دې وسنۍ وضعیت څرول دی یو برخه یو خسته اشاره کوم هغه ما خپل د تحلیل او د تفصیلي رقم کوم ډول چې دی په قرائنو باندې په مسایلو باندې د سیاسي یا مثلا د جنگي دلو کړونو ته پکتو کوم وګورو طالبانو په تیر دوره کې هم کله چې دغه رسمي پیژندل بحث دمنو د دې هم د ایديالوژي و د دې هم د باور دي چې مېرمنه هغه برابر انسان نه دی، دا یوازې سیاسي امتیاز لپاره نه، د دې د ډېرې کسانو که تاسو خبرې واورئ د دې د هغه علما او چې غیر د امان الله خان په معنی کې ښه نه ودی، د دې تر ټولو معتبر علما او بلکې هغه په دغه توهینامیزه لهجه مېرمن یادوي چې هغه ټول انساني کرامات تر ټولو
لیکوي. آزاد صاحب وبخښئ، آزاد صاحب، خو د وحید تړون په وخت باندې بیا همدغه د طالبان همدغه چارواکو د خبره هم کوله چې دوی تر دکتورا پورې هم د نجونو د تعلیم مخه نه نیسي، او اوس هم چې کله ازادي راډو د دوی پیغامونه راخیستي په جنو کې وایي چې دغه بندیزونه هم تر ثانی امر پورې دی، خو دا چې ثانی امر یو څه ځنډې ته لري هغه نو بیا بیل خبره
ګوره باسم دغه دی چې د انساني ژوند ته دورانی ته کوو قتل کی کنه دولتونه د فار ټول نړۍ کې تر پنځه هغه دیموکراتیک دولتونه چې تر پنځه کال اضافه دورانه سیاست وکړي یا پنځه کال وي پنځه سلور کال د انسان پر ژوند کې خورا ډیر مهم یو دولت د فار دی او واکمن د فار درې کال تیر سولا او د انساني امر ثانی دا خو بیخی غیر منطقی لپاره بحث کول بیخی ز فکر کوم چې به ځای لري چې لای دا و چې د امر ثانی څه توای د یک په دوه کې دا خبرې کړي وي کینن هر چي د کی په مجالس کې کله چې د خپل غټو بحث راځي یا د وخت د سیدو بحث راځي د ټول هغه څه ظاهرا منی چې هغه د دې وخت را شیدو لارې خلاص کړی، هغه په دوه کې خبرې وي، هغه په روم په دوه کې خبرې وي، سبا بیا په دوه کې خبرې دي چې کومه خبره په کوم سټیج باندې کوي، د امریکایانو سره راپورونه شوي چې په ناسو مجلس کې بیا په دې هغه لهجه خبرې نشي کولای، د نن هم په دې پیږي چې د هغه د اقتصادي سرچینه د کم ځای ده، د دغه واکمنۍ څوک چلوي. بهرحال د طالبانو یو ایديالوژي دا باید ومنل شي چې دوی په دې باور دي چ هر هغه انسان د یواز د میرمنو نه د پوار ور وایلی دي چې اصلي زکړې حرام دي، د نارینه وو د فارې وایلی دي، دا د ملایزم فکر دی، دا هغه فکر دی چې دا باید پټاګو وایل سي. دا یو بس باندې چې آیا نړۍ به د دې سره د دې په دغه وضعیت کې روانه ولاړ شي، یو بار خلا ده چې هیوادونو خپل ګټو ته ګوري، لبد مرغه په طالبانو کې فرون هم د دیني هوادونو غټي وین، نن هم د دیني هوادونو غټي طالبان هغه نیابتي ډله ده چې فرون هم د دیني هوادونو په غټه وکړول سو، نن هم کارول کیږي مستقیم او غیر مستقیم. افغانستان د لپاره هوادونو الته مداخله نه کوي، بلکې د خپل غټو لپاره خو په ټول کې کاغلو یان زور ته وکتل سي، د بشر حقوقو ته وکتل سي، د ننني اثر نړیوالو سیاستونو وکتل سي، په هیڅ انوان امکان لري چې طالبانو په تا هغه کوم د دې کومنزور چې دا یا کوم کړنه چې دا کوم کړنه لارې چې دا کوم شکل چې دا په هغه د دې سره یو یا دوه هیواد هم ولر چې دا امکان لري د دې نشدې ملګری هم وسل دې شکایتونه کوي نو په دا ډول چې دې په دا ډول دې سره تک اصلا هغه نه سیاسي نه فرهنګي اته انساني فکر تقاضا نشي کولای.
مننه استاد صاحب، د دې خاطر چې موضوع مو سیاسي اقتصادي او بشري دی، نو کله ناکله مخکې مې ته اشاره وکړه ممکن لوي بلی ته واړو لبلی بیرته بلی ته راوګرځو د اقتصادي برخه ته بیرته راګرځم. د اگست په ومه طالبان په یو راپور کې وویل چې د افغانستان کورنی تولیدات ناخالص تولیدات او بخشي د کورنی تولیدات تیر مالی کال 14 میلیارډ ډالر ته رسیدل. حافظ صاحب په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دا چې دی ویلي دي تیر کال په پرتلا، یعنی کال 2023 په پرتلا دا زیاتوالی ممکن دی، په دې چې اول خو تقریبا 1 میلیون شاوخوا کډوال راغلي دي افغانستان ته، او دوی هم یو تعداد کې سبګرم کې وو په پاکستان کې او په ایران کې، او یو تعداد خلک د ترکیه او جرمني څخه مشل سول، نو امکان لري چې د دوی غشتمنی چې راغلي دي او کوم نوې کاروبار چې دوی پیل کړی وي یو معین وده په جی ډی پی کې راغلي وي. اما په عین زمان کې دا باید ووایو چې 1 میلیون انسان کم لا کم په کال کې په نفوس د افغانستان زیاتیږي، او 15 لک نفر کم لا کم کار مارکیټ داخليږي. دا خلکو لپاره د کار زمینه برابرول پکار دي، او مخکې هم د افغانستان اقتصاد بسیاتوب ته نه رسیدلی، د افغانستان اقتصاد هم د 3500 خلکو دی خو
شوروی اتحاد په مرستو او د امریکایانو په مرسته باندې هغه بنسټونه جوړ کړل، مثلا کجکی بند او دالا او د کابل کندهار لار امریکایانو جوړ کړ، بیا مثلا نغلو او کانال ننګرهار او ځینې نور سالانګ دا شان شوروی اتحاد جوړ کړه. مایپر برښنایی دیم او په عین زمان کې لار ننګرهار جلال آباد پورې دا جرمنان جوړ کړ. نو اوس مهال یو ناورین دغه دی چې موږ یو رسمي ادرس سیاسي نه لرو چې بین المللي همکاري او مرستې په قانوني توګه افغانستان سره جاری وساتل شي. نو په دې خاطر باندې د اوسنی اقتصاد افغانستان یو ریاضتي اقتصاد په داخلي منابعو متکی دی او اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري، او تر څو چې دا سیاسي مناسب بستر د پانګونې لپاره پیدا نه شي افغانستان یوازې په عاطفي مسایلو باندې بند پاتې کېږي. اوس خصوصي طور د افغانستان د وطن پالنې له مخې هلته پاتې دي، او دا چې مجبور دی هیڅوک خپل کارخانه نشي کولی په شا او
او بهر ته نشي انتقال کوي. په ورته وخت او بخشه په ورته وخت کې ځینې پانګوال په افغانستان کې پانګونه کوي، دا په اقتصادي رشد باندې تاثیر نشي کولای؟
ولی نه، هر پانګونه مستقیما سلر یا واقعي پانګونه هغه اندازه نه دي چې مثلا پنځه لکه معروف کړي چې نوې نیرو د کار په کال کې په افغانستان کې زیاتیږي، نو موږ پنځه لکه ځای د کار ثابت ورته نشو پیدا کولای. او په عین زمان کې پخوانی وزګار خلک تر څلوېښت سلنه زیاتې دي، هغوی لپاره هم موږ د نوی کار د ځای پیدا کولو ته پاته راغلي وو. نو په دې خاطر عمومي وضعیت ښه نه دی، او زه په دې عقیده یم چې اول باید مشکلات په رسمیت وپېژندل شي. دا مشکلات باندې خاورې اچول دا خو د افغانستان کې دا معمول کار دی. پخوانی حکومت هم ډېر مشکلات درلودل، خو بیا ویل چې موږ څه یو چاره یې دي آسیا ګرځېدلی وو ترانزیتي څلور لارې، حال دا چې سالنګ لاره ویجاړه وه او هغه داخلي انتقالات هم په ډېر مشکل سره ترسره کېدل. یو معیاري بین المللي هوایي ډګر شتون نه درلود ویل چې موږ څلور لارې دي شیایو. خو په هر صورت مشکلات شتون لري. اوس ما ارز دغه دی چې باید هغه مشکلات په رسمیت وپېژنو ترسو وکولی شو چې د حل لارې باندې باید تمرکز وکړو.
مننه
افسوس باندې مصرف وکړو چې حالات ښه دي، نو مشکلات په خپل ځای پاتې کیږي.
حافظ صاحب محترم، د حل لارې په برخه کې به وروسته بیا ستاسو نظر هم واخلم، د نورو د خبرونو د نورو میلمنو نظر به هم واخلم. د فیسبوک لاره ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته د دې پروګرام په ارتباط را رسیدلی دي، یو څو به لاوریدونکو سره شریک کړم. رحیم الله قادری لیکلی دی، زه له کندهار لیکم. دا لیکي چې تعلیم او اقتصاد شته روان دي او د امنیت نه خوښم، باید تعلیم او اقتصاد ته ترجیح ورکړل سي. مجیب الرحمن دانش لیکلی دی، موږ هیڅ ډول نیوکه او اعتراض نه لرو، خو یو څه اقتصادي بحران به وي، خو د لیکلی دی چې ان شاء الله دا به سم شي. یو بل اوریدونکو کې رسول رحمان لیکلی دی، رحمانی لیکلی دی، ترڅو چې لومړی توبونه ونه پیژنو، یو بل ونه منو، یو بل ونه زغمو، یو بل ته احترام ونه لرو او درک نکړو، تر هغه به مثبت تغییر را نشي. د دوی وشت پیغام البته په دې برخه کې را لېږل دی. حکمت خان لیکلی دی، زابل نه لیکلی دی، زما پښتنه دا ده چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول منځني ختیځ او اوکران کې د جګړو زور هیوادونه او قدرتونه پر دوو برخو ویشتلي، دا حالت د طالبانو حکومت ته څومره چانس ورکولی شي چې جنو هیوادونو سره شی اړیکې پیدا کړي؟ دا پښتنه به وړاندې له میلمنو وکړم چې څه تاثیر لري. رسول ګل لیکلی دی، اول قدم سلام، او افغانستان خپل هر څه دی چې حکومت چې خپل ځان وپیژني او ملت وپیژني هم به هر څه وده وکړي. او ډیر پیغامونه راغلي دي. عبدالخالق وفا لیکلی دی، امنیت شته او ستونزه نشته، بیا وایم چې امنیت شته. باز محمد وسیق لیکلی دی، هیڅ کوم څه مشکل نشته. بصیر لیوال لیکلی دی، لکه څنګه چې درې کاله کیږي ساسو نشات د فیم پر څپو بند دی، البته دا بند شوی دی. نفیسه صافی لیکي، له هر خوا راګیر یو، اقتصاد خو بيخي صفر دی، بشري ستونزې بيخي د بحث وړ نه دي، الله دې رحم وکړي. نور اوریدونکو هم پیغامونه را لیږل لټول مننه کوم کور مو ودان او وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه په خبرونه کې ولولم. د غیبه پښتن علاوه په دې برخه کې مختار صاحب کستا سو نظر واخلم، آیا د نړیواله جګړې د ورور چې پښتنه کړو حکمت خان چې نړیواله جګړې د منځنی ختیصالات او د اوکرين حالات په دې ته زمينه برابر کړی چې جنې هیوادونه له طالبان سره روابط نږدې کړي؟
باز دې معذرت در تاسو غږ ما صحیح و نه اوریدل، خو د سلک او اوسو مده د پښتنو موضوع باندې زه په دا اند او باور یم چې افغانستان باید د یو ناپېلې متوازن بی طرف استراتیجیک سیاست په نتیجه کې د نړۍ د قوتونو او قدرتونو سره خبرې وکړي. د افغانستان ګټه په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې موږ د روسانو او چینایانو سره هم شراوبت ولرو او د امریکا سره هم. د اوکراین د جګړې مستقیما اثر په افغانستان باندې قطعا نشته، خو که د طالبانو نظام پر داس یو نړیوال سیاست منتج شي چې هغه سیاست د افغانستان منافع تحلیل کړي او د امریکا سره او د چینایانو او د روسانو سره د یو متوازن دریز لمخه حرکت وکړي، افغانستان کولی شي چې خ سیاست وری. خو متاسفانه چې طالبان لا تر اوسه د دغه متوازن سیاست لپاره هغه تعریف چې ضرورت یې نه لري. وجه دا دی چې په افغانستان کې یو مرکزی خپلواک نظام د سمست نه دراغلی چې د ملت له خوا مشروعیت اخیستی. د طالبانو یو مشکل تر ټولو غټ مشکل دا دی چې د قدرت کدی ته دوی کله چې ورسید د خپل ځان نه پرته هیڅوک هم ورته د قدر وړ نه دی. دغسې استبدادي نظامونه د افغانستان باندې قطعا نه پوهېږي.
مننه مختار صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، آیا نړیوال وضعیت به همدغه پښتنه نړیوال وضعیت به دې ته زمینه برابر کړي چې ځینې هیوادونه دې ته زړه شي کې چې له طالبانو سره نږدې پاتې شي؟ مثلا د روسانو او د امریکایانو اختلافات دي، د چین او د امریکا په ځینو برخو کې ځینې مشکلات شته، چینایانو زړه دې ته شکړې ده چې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او روسیا هم په مختلفو وختونو کې بیلابیل نظریات ورکړي دي چې د ځینې د طالبانو په ګټه دي، یا مثلا ایران له طالبانو سره رابط نشتی دي. ستاسو نظر آزاد
ګوره، یو د طالبانو سره د نړۍ یا د هیوادونو روابطو بحث، یو د یوې جغرافیې سره چې هغه د هلته یو باثباته مشروع دولت ولري. د طالبانو سره د هیوادونو د بیلابیلو هیوادونو اړیکې د تیرو 15 کلونو راهیسې ورسره دي، خورا ډېر نږدې اړیکې لري. ډېری هیوادونو طالبانو سره اړیکې پرنوم لرلې، نن هم لري، سبا به هم لري، خو دا اړیکې د افغانستان په ګټه نه دي. دا اړیکې د افغانستان د جغرافي او په افغانستان کې د ملیونو انسانانو هغه چې ولته ووسی یا دغه نه بهر دي، د اروپا ګټه نه دي. د طالبانو سره د دولت په صفت باندې چلن نه، کغه د یوکرين او د روسیې مسله وي، کغه د اسرائیل او د غزا مسله وي، کغه وس د اسرائیل او د ایران ځینی مسایل چې پیدا شوی دي، کغه په لوی انزور کې د چین او د امریکا سیالي وي، د روسیې او د امریکا سیالي وي، یو د بل وړاندې به تبي خبره ده چې وخت نا وخت خبرګون نشي. لکه دا د دې بایس کې نه نشي چې طالبان چې په څه ډول روان دي او څه ډول چې دی دی او کوم شکل او اشکال چې دی واکمنی روانه کړي ده، هغه نړیوال رقابتونه د دې بایس چې ځینې هیوادونه طالبان سره شي اړیکه ولري. البته د دولت په صفت نه هیڅ کړه نه، او د دلې په صفت بلې و طالبان فون هم یو نه به دي ډلو د ډېر هیوادونو د غوښته لپاره کارول کېدل. ابزار و نن هم دی او سبب هم یو هغه اړیکه به تر ډېر وخت پورې ډېر هیوادونو د خپل ګټو او د نورو تاوانو لپاره طالبان سره فعالي.
مانا ناسات سب اخلي صالحي کستاسو نظر واخلم، تاسو د یو شزینه فعال په صفت د بشر حقوقو د وی تجربه کاری په صفات باندې څه اټکل کوي دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی؟ آیا تاسو هیله من یاست چې ممکن وضعیت بهتر شي، او یا طالبان را نرم شي، او یا داسې یو وضعیت را منست شي چې نړیوال په کډو کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژني؟ بله،
زه فکر کوم د دې لپاره چې موږ یو قضاوت ورسی او قرائن باید وګورو، مخکنی تجربه باید وګورو. طالبان په 20 کال کې اصلا تغییر و نه کړ، صرف د ځینو نه پېم دماغ لري.
بله، او تاسو شخص مختار صاحب فکر کوم تاسو اواز هم خبرونه سره وزای کیش که مایک لوتسن ګول کې چې بیا کله خبرې کوي بیا پرته مایک لوتسن روشنه کوي.
پتر اتوش کلن مزل د طالبان کې تاسو ورته وګورئ، طالبان اصلا تخزو په اړوند د نظریه او د غیریه تغییر نه کوي، ځین وخت ځین کسان د دې په اړه محل وخت کې راځي او ځین سیاسي نظریه لري، نو وخت یې هغه وخت د یوې افراطي ډلې نظریاتو ته ګوري او دغه هغه سیاسي امتیازاتو کتو ته ګوري، دغه یو څه محل ښکاري. یعنی طالبان په وجود کې شخصا ته زه وایم طالبان په وجود کې تغییر ماته ترې وبریده پورې ناممکن له دې خاطر ښکاري چې دوی تر هغه وخته پورې زه فکر کوم یو طالب تر وخته پورې طالب د خپل افراطي نظریه ولاړ وي، هغه وخت د افراطي نظریاتو تغییر کو دوی طالب نه پاتې کیږي او دوی ستر کوشش په همدې ده. مثلا ما تېر ورځ کې ډېر جالب و یو کلپ چې راته رالېږلی د طالبانو خپل منځي مسایل و دوی بحث پکې کوو ویل ول دغه مخ به یو ډول د نړیوال فشار ته مجبور شو د ښځو حقوق باور کول. خبره دا ده که موږ د نن د ښځو آزادي ورکړل ته دایښ راته پورته کی او موږ د قدرت، یعنی اساسه مسله دا ده چې دوی هغه څه شي دي هغه خپل امتیازات ډېر ته اساسي دي، خو یو طرف دې مفکوره ده او بل خوا دې ګټ دي. نو زه ګورم تر اوسه فکر کوم تر وخت پورې طالبی طالب په همدې ډول پاتې سي، ولی بل اړخ ته ګورو د افغان ملت د افغانو ځوانانو او د افغانو خزینه مبارزونو دې ته ډېره زیاته خوشبینه یم، له دې خاطر حد اقل په دې تیر شل کال کې مو یو داسې نسل وروزی سي هغه که د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مدي د خپل هېواد لپاره مبارزه کوي او که د وطن د ننه تاسو نن دغه ښځو مبارزه وکړي دغه ځوانان مبارزه وکړي هغه یو څه داسې ماته امید راکوي چې حالات به تغیر شي، ولی طالبان په وجود کې زه فکر نه کوم.
وبخښئ، دغه مبارزه دغه مدني مبارزه فکر کوي چې نتیجه ورکولی شي؟
خبره دا ده چې مدني مبارزه هغه د افغان ښځو د ځوان له طرف زه په دې باور یم چې باوجود دې
څه تغییر راوستي شي، ستاسو په نظر څه تغییر راوستي شي؟
مثلا اوسنۍ وخت کې تاسو ګورئ د خواله رسنوي زمانه ده، تاسو په ډېر هغه وارد کې تاسو ګورئ چې طالبان یو کړنه چې هغه د بشري حقوقو نقض وی ویډیو راوځي یا راوځي د سوشل میډیا کې نشري یا خواله رسنۍ کرسي، یا مثلا بل مثال زبرسن خپل مسلک مثلا موږ نن ورځ په افغانستان کې مستند کوو قضیه د نقض او هغه مستقیما د سیسي تلیګو او آی سی سی له 2023 کال په دې خو د حد اقل د جنرال پروسیکیوشن په برخه کې طاقت پیل کړی او هغه طاقت روان موږ په دې باور یو چې په راتلونکي دوه درو کلونو کې حد اقل موږ دوه درو طالبانو د محکمې شاهدانو دا هغه تغییر د سیمو کې وینو، یعنی د دې ډول فعالیتونو د ډیټا د مستند کولو د آرشیف کولو او دغه څه د سیمو راتلونکي ورته ګورو موږ په دې باور یو چې موږ انتقالي عدالت ولرو. نو دا مثلا نور موارد درته وایم چې مثلا هغه تاسو ګورئ چې د طالبانو که حد اقل هغه ستراتیژیک تغییر نه په اقل په موقتی تغییر کې دوی په کړنو کې په ډېر موارد کې راغلی دي، خبره سوشل میډیا ته رسېدل یا خبره تر نړیوال رسنۍ رسېدل. نو زه دغه هغه څه چې ما امیدوار کوي د راتلونکي لپاره او پر دې باور چې دغه مدني فعالیت په کور دننه چې وي مؤثریت یې ډېر زیات.
مننه. د اقتصاد مسلې ته یو ځل بیرته راګرځم. د لوشي د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړې ده. زه دا د راپور برخه راخلم چې د سش کال د اکتوبر تر میاشتې به نږدې 12.4 میلیون افغانان د خوراکي موادو له نخوندیتوب سره مخامخ شي. حافظي صاحب، دغه شمیرې په تیرو دریو کلونو کې بیا خپرې شوې دي، کله وویل شول چې 4 میلیون افغانان له لوږې سره مخامخ دي، کله وویل چې 2 میلیون افغانان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. یو شمیر کسان دا شک کوي چې نړیوال ماسی غوړي چې په دې ډول باندې مرسته را جلب کړي، لیکن بل لور ته بیا چې وضعیت ته ګورو افغانستان د نن هم د اقتصاد برخې شکایتونه زیات دي. ستاسو نظر لطفا.
دا چې صحیح واحد نه دي او حتی متضاد او متناقض دي، کله 6 میلیون حتی 3 میلیون پورې هم دوی ویلي دي، اوس وایي 12 میلیون دي. ولې یو شی ثابت ده او هغه دا چې د افغانستان د خلکو معیشت په ډېر بحراني حالت کې قرار لري. خلک د لوږې څخه خپل ماشومان لامي، خپل آزادي بدن خرڅوي او دا خو یو حقیقت دی. او دا فقر خو نن هم نه دی، د پخوا سب او خو د سیاسي بدلون چې طالبان راغلل او د بین المللي مرستې قطع شولې دا لا پسې زیات شو. او د بل خوا تاسو مخکې هم عرض وکړ چې د نفوس مخ په زیاتېدو دي او په عین زمان کې دا کډوال را داخليږي، دا هم فقر زیاتوي. نو چون منابع د تامین لپاره او معیشت لپاره متناسب برابرۍ نه، نو په دې خاطر باندې دا په خپل هم یو لامل دی لپاره چې فقر لا پسې زیات شي. او اما دا چې د عیسائی بیل بیل دی به احتمال دی شته چې دوی د خارجه د مرستندوی هیوادونو د نظر د جلب لپاره هم دا کار وکړي، ولی د اعتبار ته دا صدمه رسوي، ځکه چې یو ورځ یو شی وایي بل ورځ بل شی وایي، بخښنه غواړم، اما یو شی دی هغه دا چې د دوی سروې کوم چې دي زر نفرو سره دوی تماس کوي او د هغوی څخه د هر ولایت څخه بیا پوښتنه کوي، دا خو د یو تخمینی یو شی دی، دغسې نه دی چې ثابت.
حافظي صاحب تاسو ویل چې مرسته کمې شوې دي په روسیو کې سیګار د امریکا د ادارې په یو راپور کې دا خبره وکړه چې 21 میلیارډ ډالر مرستې په تیرو درې کلونو کې له افغانانو سره شوې دي. البته د دوه مرستو یو مقدار هغه مرستې دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر افغانان پلس کونو زر افغانان له افغانستان ویسل چې پیغام ډېر مصرف شوی دی، دغه پیسې چیرته ځي او دا پیسې څه کیږي؟
اول دا ایسای چې دی دا خبرې چې کیږي دا سم نه ده، اقتصادي بنسټ نه لري. اول خدا درې نیم میلیارډ ډالر او چې بیا یو درې سو سلویش میلیون ډالر دی هغه ګټه ده په داتیر دوه نیم کال کې، دا هم د مرستې په نوم یادی. حال دا چې دا د غوسان د خلکو شتمنۍ ده چې امریکن نېشنل ریزرو بانک ته په مفاد امانت ایښودل شوی وي، دا خو د غوسان د خلکو پیسې دي، دا ولې په مرستو دی حسابي؟ دا یو لوی څخه تیروتنه هم ده چې دا د خلکو پیسې د مرستې په نوم یادی چې دا صندوق امانت یې ورکړي، یعنی دا مرسته څه مرسته دا مرسته نه ده، زموږ پیسې وي حالته بیا راغی. دوهم قلم دا چې دوی تقریبا شاوخوا 11 میلیارډ ډالر د هغه خپل همکاران چې دوی را انتقال کړل کډوال د هغوی د عیاشا او عبادت او ترانسپورټیشن لپاره دوی لګولې دي، دننه په خپل خوره یا په قطر کې یا په نور هیوادونو کې چې دی موقتی استوګنځي لپاره استعمالیدل تر څو چې د خلک امریکا ته واسطه دا لګولې. د افغانستان کې نه دی لګول شي چې اقتصادي وسام باندې اغیزه وکړي، نو یوازې خالي 2.9 میلیارډ ډالر د دوی په وینا دوی مستقیما ملل متحد سره مرسته کوي تر څو دا بشري مرستې تمویل کړي. او دا هم تاسو ته پته شته چې نیمایي د ملل متحد مصارف لپاره یي او د دوی د همکارو خلکو چې منجوګان دي او دا مرستې ویشي. نو په حقیقت کې دا په درې کال کې دوی 1.5 میلیارډ ډالر افغانستان خلکو ته ورسولې، که په هغه کې هم فساد شتون نه لري. او د 30 میلیون خلکو لپاره په کال کې مثلا 1500 میلیون ډالر په نفر باندې 2 لس ډالر رسیږي. دا خو نشي کولای چې د خلکو ژوند بدل کړي یا یو اساسي اقتصادي اغیزه وکړي.
مننه حافظ صاحب. د دې خطر چې دا بحث راغون کو هم دغه درې موضوع سیاسي اقتصادي بشري به په دې شکل باندې د خبرونه پرې ورسوي شی بو کې وسېړو چې حل لارې څه دي. آزاد صاحب، د افغانستان د سیاسي وضعیت د بهبود لپاره درې څه مشخص وړاندیزونه لري.
تر ټولو لومړی او بنیادی دغه یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې هغه د داخلي مشروعیت ولري، دا بنیادی هر هغه سیاسي ساختار یا واکمنی یا دولت یا حکومت هر اصطلاح چورته کارو چې رامنځته کیږي چې هغه داخلي مشروعیت ونه لري، هغه د افغانستان او د سیمې او د نړۍ لپاره ګواښ دی. نو د بنیادی حل لارې یو ته غره دوم بحث زده چې هغه نړیوال اصول عرفونه باید ومنل شي، هغه اسلامي او غیر اسلامي هیوادونه چې ټول نړۍ کې ټول منلي دي او په ټولو مهمه برخه بشري حقونه دي چې هغه باید ومنل شي، هغه چې هر ایدیالوژي په واک کې وي. او درېمه برخه ته ټولو مهمه برخه دغه ده چې یو داسې سیاسي ساختار چې مشروعیت سره هغه کې هر افغان ځان وویني، په دې کې د قوم بحث نشته، په دې کې د ژبې بحث نشته، اما د یو خاص ډلې واکمنۍ باید نه وي، هغه واکمنۍ هیڅ چیرې نه شي چلېدلی. دغه هغه درې عمده ده،
مننه آزاد صاحب،
درې عمده حل لارې دي.
مننه اغلی صالحی، تاسو درې مشخص وړاندیزونه به څه وي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بهتر شي؟
لمړی د قانون حاکمیت داسې د حقوقي سیستم رامنځته کول چې باقي د ټول وګړي اساسي حقوق په واضح مشخص او په نړیوال سټنډر سره تعین شوي. دویمه خبره هغه مشروعیت خبر ده، له دې خاطر که هغه قوانین او دارس وي ول د ملت په خوښه نه وي، دغه څه بې معنی دي. نه هغه څه د ملت اراده باید په ټولو چارو کې شامل وي. درېیمه خبره د داسې بنسټونو رامنځته کېدل چې هغه وکولی شي د حقوق د بشر د حقونو د پراختیا د نظارت او یاڅار او دغه د ادوکسي لپاره کار
وبښي. دا بنسټونه مو مطلب څه ده؟ لکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر بنسټونه
اساسي هدف داس په ټولو یوادونو کې د حکومت په کړنو باندې د څار لپاره مستقل نهادونه رامنځته کوي. هغه که د امبوزمن تر نامه لاندې وي، د کمیسیون تر نامه لاندې وي، یا تر نورو نامه لاندې وي، ولې دغه بنسټونه څه چې هغه په کړنو کې خپلواک وي، ولې د دولت په کړنو باندې نظارت کوي او ترڅو کولای شي د غوی د بشر د حقوقو د سرغړونی مستند کی او د قوانینو او د پالیسیان د اصلاح لپاره کار وکړي. په نړیواله سطح د افغانستان د اساسي تعهداتو چې د افغانستان نړیوال تعهدات نړیوال حقوقي سیستم ته غوته راپور ورکړي.
مننه حافظي صاحب. په اقتصادي برخه کې تاسو د اقتصاد د یو متخصص په صفت باندې څه وړاندیزونه لري چې وضعیت یو څه بهتره شي؟
په اول سر کې خو باید پانګونه په افغانستان کې وشي او ډیر ظرفیت په افغانستان کې شتون لري. مثلا صنایع تر اوسه پورې بشپړ نه دي، خو کرنیز چارو کې میکانیزیشن تر لاسه شوی نه دي. په عین زمان کې د خدماتو لپاره د ترانزیتی موقت څخه ګټه پورته کول هم خپل انفراستراکچر یا زیرساختونو ته ضرورت لري، دا نه دي ترسره شوي. خو ټول دې پورې لري چې یو سیاسي مشروع او مناسب بستر ورته شتون ولري. پانګونه اوس یو اړخیز دي. مثلا هغه هیوادونه په افغانستان کې پانګونه ته آمادګي لري چې دوی په خپله د بینالمللي مالی سیستم څخه به برخه دي. مثلا ایران غواړي چې ډېر راک ولري، یا مثلا روسیه غواړي، یا مثلا چې په عمل کې تر اوسه نه دي کړي خو دا ژمنې کړي دي. یوازنۍ پانګوال چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پانګونه کړې دي په خپل افغانان دي، او که ځینې شریکان دي چې مثلا یا کانادایی دي، یا د اماراتی دي، یا هندوستانی دي، یا چینایی دي، علاوه اکثر د دوی خپل د خصوصي سکتور د افغانستان شریکان دي چې راځي. اما دوی د خارجانو په حیث بیا وج پانګوال دوی رسما پانګونه په دین شي کولای چې دلته رسمي حکومت شتون نه لري. مثلا ځکه کله کې چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمي ډول نه ده پیژندل شوی، هغه لوی قراردادونه چې د پانګونه لپاره کېږي د هغه لپاره خو بیا تضمین پکار دي. مثلا بیمه دی، میګا دی، د نړیوال بانک پکار دي، یا نور په
اربیټریشن. وبخښه، طالبان ویل دي چې ممکن کاسازر پروژه سشکال پیل کړي او یا د ټاپی پروژې په برخه کې پرمختګونه وشي. یعنی که چیرته د دوی حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، په دې برخه کې ګامونه نشي اخیستل کېدای؟
اساسي ګامونه نشي اخیستل کېدای. دا پروژې خو د خاص خو تقریبا د ټاپی څخه تر دېش کال څخه هم زیات شو چې دا په جریان کې دي، او تر دې ربیده پوری وغه د مطالعاتي برخې نقشې او نور شین بشپړ شوی دي. خو پانګې بیا ایشن ډیولپ بانک باید منظور کی ورکی، هغه کومې پیسې هم نه دي. مخکې 9 میلیارډ اټکل شوی و، تقریبا 15 میلیارډ ډالر ته ضرورت لري، او دلته بیا توافق دی هند او پاکستان او نور شریکان.
انتقال وبخشه، انتقال د پیسو ممکن نه؟ افیزي صاحب وبخشه، انتقال د پیسو ممکن ده په داس شرایطو کې چې نړیوال بانک یا کوم آسیایی بانک؟
نو خو دا هیڅ ضمانه نه دي شوی. دوی نه دی ویلي ځکه چې خو خپل دی اصول لري، خپل د نړیوال مالی سیستم تابع دي، او دغه د شرایط څخه یو دغه دی چې یو رسمي سیاسي ادرس په هیوادونو کې بهشتون لري، بیا ټولنیز امنیت، ټولنیز بیمه، او ټولنیز اقتصادي شرایط ورته برابر دي. او بخښ دی ویلي چې دا کاساس در څخه 30 میلیون ډالر دی منلی و چې موږ به یې ورکو. هغه مسکې د ژمنه کړی او د هغه باندې قرغستان او تاجکستان صدر بودن.
بله، مخته دی چې مختار سپتاس درشم. حافظي سپت خی و ورستی پښتنه دالرم. حافظي سپت په دغه ځینې هیوادونو لکه چین فرزند د ځینو پانګونو ژمنه کړې ده او په افغانستان کې پانګونې کوي. آیا یو حکومت چې په رسمیت نه وي پیژندل شوی دغه قراردادونه له ځینو مشکلاتو سره نشي مخامخ کېدی په راتلونکي کې؟
یو قرارداد خدا دی امودریا او بل د دې مس د عینک مس د عینک په کال 2006 پیل شو، په 2008 کې دا بالکل مراحل طی شو، امضا شو، بیا شورای وزیران لخوا زموږ لخوا دی غوی لخوا تصویب شو، بیا هغه کې په شورای ملي افغانستان کې هم د حکومتي اقتصادي کې تصویب شو. هغه یو رسمي قانوني صدی قرارداد چې مخکې شوی دی که څه تعدیلات یا زمایم ورته دوی توافق کړي وي دا خو کار دی چې دا پیل شي، اما زه ګومان نه کوم یوازې د لارې په هکله چې دوی ویل چې موږ یو 9 کیلومتر لاره وباسو.
بله،
او که د لارې دای باید یو زما نظر دغه دی چې که جدي کار دوی کوي خو باید یو تقسیم اوقات ورته برابر کړي چې مثلا لاره 9 کیلومتر په څو میاشتو کې تاسو جوړوي.
البته ویلې دي د ژمي تر پایله پورې دا بشپړو
چې بشپړې بیا سکی بیا دوهم ګام څه دی دا خو لا مثلا نه دا استخراج د کان دی، ټکنالوژي راولل دي دلته د پروسس لپاره، ماشينري دی، د هغه لپاره څه اقدامات دی لري. دا موضوعات ما نظر دغه دي چې باید د اوسنۍ سرپرست حکومت کده دوی جدي دي د چینایان ورزنی وګوري چې خپل هغه تقسیم اوقات او نقشه د لارې او وشي چې کله کم کار کوي.
مننه حافظ صاحب. مختار صاحب
سلامات،
ستاسو پیشنهاد څه دی چې څرنګه له سیاسي پلوه څه باید وشي چې د افغانستان وضعیت بهتر شي او په کابل کې واکمن حکومت نړیوال پرسمت پیښني؟
ګوري بشپ یو خدا وخت مراتوي او میلمانه مو دومره وړي چې یا ټول ته خبرو حق ورکول سي یا یو ساعت د 2 دقیقې خبري کې او 40 دقیقې خبري بیا دا صحیح نه دی.
مختص محترم مش خو غواړو چې تاسو ډیر واورو او چې پلانډوي د ډوړ خو بوش
یو دقیقې خبرو کوم مو ولي دا صاف سره رقم دی. طالبانو ته تر ټولو غوره لار دا دی چې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د خپل ملت نه فاصله او واټن لمنځوي.
مشروعیت څنګه واخلي؟ مشروعیت څنګه واخلي؟ مثلا مشروعیت آیا د جرګې د انتخاباتو
دا چې مشروعیت دی واخلي څنګه چې احمد شاه بابا د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې میرویس نیکه د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې په ټولو نړۍ کې یو قوانین یا انتخابات دی یا ستره لویه جرګه دی یا یو بین الافغانی مذاکرات دی تر هغه وخت پورې چې طالب د خپل ملت غږ نه اوریدلی، د نجونو ښوونځی نه خاص کړی، اکادرو ته په درنو سترګو نه کتلی، د افغانستان منافع تحلیل کړی نه وي، افغانستان بل انزوانه ونه وزي. طالب ته غوره او بهتره لار اوس دا دی چې د افغانستان منافع ته دی وګوري او د افغانستان منافع په استبدادي نظامونو کې قطعا شتون نه لري. منافع هغه دی چې طالب او ملت سره یو وي او د افغانستان دغه ناورین ته باید طالبان د پای ټکی کیږي. اوس هم طالب فرصت لري چې دغه کار چې د ملت پر ګټه دی وکړي. طالب د هاز انحصار، تکولو، زندانونو، د خلکو تهدید، تحقیر، توهین او فردی حکومت نه د لاس واخلي. ټول نورو قومونو ته، تاجکو، ازبکو، ترکمنو، هزاره او ایماکو ته دی په نظام کې مشترک حق ورکړي. تر هغه وخت پرې چې طالب د خپل ټول ملت غږ نه اوریدلی، طالب بل انزوانه هم ونه وزي او هیڅکله مشروعیت به هم په لاس نه کړي. که غواړي چې په نړیوال سټیج کې په رسمیت وپیژندل شي، خپل طالب د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي او ملت د توان لري چې خپل مشروعیت په نړیوال کچه هم په رسمیت واخلي.
مننه. د خبرونې په ورستوي کې باغلی صالحي ستاسو نظر واخلم چې څه پیشنهاد کوي چې له سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې څه باید وشي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شي؟ یعنې که کال دا وخت مو په دې برخه کې خبرې کولې افغانستان کې تغیرات راغلي وي.
زما خو ملن د اشاره ورته کوم لایک مالسي قانون حکومت موږ باید بیرته خپل اساسي قانون ولرو مو دغه قوانين پرانا او کې دا سه قوانين ولر چې هغه د افغانستان د ټولو وګړو کاغه خزینه دي کاغه نارینه دي کاغه په هر مذهب او په هر عقیده دي خپل اساسي ازادياني ولر هغه کولای شي په خپل خوخه هغه څه سیدی نظر د غیر هر پرسي خپل خوخه خپل ځان ته د کار رشته انتخاب کړي چې هغه غوړي سم مګداري کې هغه کولای شي دویم برخه مال له دغه بس ټول نامه سپور شي د حقوق اجرا تضمین کی کاغه اجرایی نهادونه دی او کاغه چار نهادونه دی هغه باید رامنځته سي او درما او خبر داس دغه شان هغه وخت ممکن دي چې ملت اراده شریکه پدې کې ملت اراده پدې معنی ده چې هر هغه څه رامنځته کی هغه باید ملت په خو کې مثلا کته زید ملګر
مننه مننه غلی صالح بس وخت اجازه نه راکوي لتا سوډیره مننه کوم آزاد صاحب لتا سو هم منندویم حافظی صاحب لتا سو او همدرس ل هاتف مختار څخه چې په دې بحث کې برخه سره وخت